پی احمد شیبر یم. السلام علیکم. دا زجی رډو د دې سات خبرونه. د طالبانو د ترانسپورت وزارت د هوا پیژندنې ریاست ویلی دی چې سر لنن د افغانستان په 9 ولایتونو کې د واورو او بارانونو د ورېدو امکانات شته. د دې ریاست خبر پاڼه کې چې پرون خبره شوه وړاندوینه شوې ده چې په هرات، بادغیس، غور، فاریاب، جوزجان، بلخ، سرپل، سمنګان، بامیان، دایکندي، روزګان، کندهار، زابل، پکتیکا، خوست، غزنی، پکتیا، ننګرهار، کابل، لوګر، میدان وردګ، پروان، بغلان، پنجشیر، کاپیسا، تخار، کونړ، نورستان او بدخشان کې به نن واوري او بارانونه وشي. د باران اټکل د 1550 ملیمترو او د واوري له 1530 سانتیمترو پورې شوی دی. تیرونی په فراه، هلمند او کندهار کې له ورښتونو وروسته سیلونو د نږدې 40 کسانو ژوند واخیست. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ماموریت وایي چې په بیلابیلو برخو کې به د افغانانو ملاتړ ته ادامه ورکړي. دغه ماموریت پرون په یو بیان کې چې په اکسپانه کې کابل ته د خپلو یو شمېر استازو د سفر په تړاو خپور کړی دی، د افغانانو د ملاتړ ژمنه هم کړې ده. په دې بیان کې راغلی دی چې اروپایي ټولنه او شریکان د پوهنې چې د ټولو لپاره وي، روغتیا، خصوصي سکتور او د اقتصادي پراختیا په برخو کې خپلې هڅې روانې وساتي. که څه هم د 2020 کال د اګست له 15 وروسته چې طالبانو کابل ونیو، اکثر بهرنیو سازمانونو او بنسټونو افغانستان پریښود، خو د اروپایي ټولنې ماموریت له هغو څو محدودو بنسټونو څخه یو دی چې فعالیتونه یې ونه درېدل. د اسرائیل حکومت نن اعلان وکړ چې په غزه کې د روژې او فوسه اختر په ورځو کې د اوربند تمدید د وړاندیز ملاتړ کوي. فوسه یا فطیر د یهودانو اختر دی چې سږ کال د اپریل له 12 تر 19 دوام کوي. په دې ترڅ کې حماس چې واشنگتن او اروپایي ټولنې د ترهګرۍ ډلې په توګه پیژني، د اوربند د دوهم پړاو په اړه پر خبرو اترو ټینګار کړی دی. د اوربند د تمدید وړاندیز د اسرائیل د سریاسم دفتر په یو بیان کې څو دقیقې وروسته تر دې وکړ چې د اوربند د لومړي پړاو وخت پای ته ورسید. د اوربند وړاندیز د امریکا استازي ویکتور ویتکاف کړی دی. بل لور ته د دوهم ځلي اوربند لپاره خبرې پیل شوې دي. د اسرائیل همداراز د منځګړیو قطر، مصر او د امریکا متحده ایالاتونو استازي په قاهره کې راغونډ شوي دي. د حماس د سیاسي دفتر یو غړي باسم نعیم اسوسییټډ پریس اژانس ته وویل چې تر اوسه پرمختګ پکې نه دی شوی. ټاکل شوی دی چې نن د اروپا او ناټو تړون مشران په اوکراین کې د سولې، امنیت او پر روسیې د فشارونو د زیاتېدو په خاطر په لندن کې غونډه وکړي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی هم په دې غونډه کې برخه اخلي، خو وروسته تر دې چې له روسیې سره په جګړه کې د اوکراین له ستر تمویلوونکي متحده ایالاتونو سره اړیکې خړپړ شوې دي. په سپینه ماڼۍ کې د جمعې په ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر او د اوکراین د جمهور رئیس خبرې اترې له اختلافاتو وروسته پای ته ورسېدې. زلنسکی خبرې پریښودې او ترامپ خپل رسنیو کې ولیکل چې د اوکراین ولسمشر امریکا ته بې احترامي وکړه او کله چې د سولې لپاره چمتو شو بیا دې راشي.
مسلس د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
جرمنی د شاوخوا 4.5 لک افغانانو کوربه ده. په دې وروستیو کې په ځینو پیخو کې د افغان کډوالو ښکېلتیا د پناه غوښتونکو په اړه بحثونه راپورته کړي دي. له کډوالو سره به څه چلند کیږي؟ په بدو پیخو کې د کډوالو ښکېلتیا به څه عواقب ولري؟ او خی ارخی گوندونه څومره د ستونزه پلمګر زوی او خپل سیاسي ګټه ریپورته کوي. دا اونۍ مسلس هم دې مسلو ته ځانګړې ده. سلامونه او درناوی. زه صفی الله ستانگزای مو دغه مسله ست خراغلاست ویم. په پروگرام کې را سره میلمانه دی ډاکټر وحید وطنیار چې د جرمنی له هایدلبرګ پانتون څخه په سیاسي علومو کې ډاکټر اخیستې هم دارنګ د کډوالۍ په نوم یو کتاب هم لیکلی دی. او اغلی ګلالی مموزی د بند ولایتي شورا غړي او د تعلیم د یوې اتحادیې مشر په جرمنی کې. دواړو ته خراغلاست ویم. ښاغلی وطنیار، پایل بل تاسو کو د جرمنی د ترټولو لوی ایالت بایرن د مونیخ ښار پیښې ته به اشاره وکړو. په مونیخ کې یو افغان کډوال لسګونه کسان په موټرو وهل. دغې پیښې څه پیغام ورکړ او د تاسو په نظر انګیزه یې څه کیدای شي؟
ډېره مننه ستانکزای صاحب، کور مو ودان چې ماته مو بلنه ورکړه. تمه خو داسې کېده چې داسې پیښې دي، نه د آلمان ولس ته او نه هم د آلمان سیاسي چارواکو ته دي پیغام ورکړي، خو له بده مرغه داسې نه ده. داسې پیښې منفي پیغامونه لري، او په ځانګړې توګه چې په داسې یو شرایطو کې دا ترسره شوی چې سیاسي حالات په آلمان کې له دوو مهمو فکټورو سره اغېزمن شوي دي. یو چې د غزې او د اسرائیل شخړو مسله وه، او بل دا چې د ټرمپ د واکمنېدو نه وروسته هغه کډوال ضد ګوندونه چې د خدای بریا څخه الهام اخلي متاثر کوي. سر
مننه اغلی مموزی. د مونیخ تر دغه پیښې وروسته په جرمنی کې د خلکو ذهنیت څه ډول دی؟ آیا څه تغییر پکې راغلی؟ تاسو ته تجربه کړی دی؟
سلامونه استانګزای صاحب، استاد قدرمن میلما وطنیار صاحب ته د زړه له کومې سلامونه، او استاد سلیدونکو اوریدونکو چې هر چیرته مونږ ته او مونږ غږ اوري هغو ته سلامونه او درناوی. دا طبعا دا یوه پیښه نه ده چې په مونیخ کار کې بدبختانه راپیښه سوله، بلکې دا نه میاشتې کېږي چې درې ډېرې غټې پیښې په جرمني کې وسولې. اوله پیښه یې په مانهایم کې وه چې تاسو هم شاهدان یاستئ، چې یو پولیس چې په ډېر بېرحمانه توګه ووژه. بیا په اشافنبورګ کې یو پیښه راوسوله چې هلته یو افغان ځوان چې دوه نفره مړه کړل، یو دوه کلن ماشوم او یو ښاغلی مړ کړو. بیا د منشن په کار کې چې اووه دېرش نفره زخمیان او یوه مور او لورکۍ چې په له ډېر سخته پکېدونه د په روغتون کې دواړو ساه ورکړله، نو دا به هم داسې یو ډېر مثبت اغېز ده په افغانانو باندې. هغه افغانان چې دلته پناهندګي ورکړې ده قبول نه دي، نو په هغه باندې به نو څه ناڅه منفي تاثیر وکړي. خو په تاسو ته معلومه ده چې په جرمني کې په یوویشتم د فیبروري په ټاکنې دي، د ټاکنو کې نو دغه پارټۍ چې
بلې د ټاکنو په ارتباط به بیا وروسته پښتنه وکړم. زما هدف هم د عمومي تصور چې د کډوالو په ارتباط باندې څه تصور رامنځته شوی دی. مننه له تاسو د ټاکنو په ارتباط پښتنه به وروسته بیا مطرح کړم. ښاغلی وطنیار، اغلی مموزی د منهایم یادونه وکړه، هغه پیښه چې ډېر پراخ منعکسه شوله، او تر هغه وروسته د کډوالو د اخراج پروسه هم تقریبا پیل شوه، او جرمني اولنی هېواد په اروپا کې چې افغانستان ته کډوال ولېږل، افغان کډوال هغه چې د دوی په خبره په سختو جرایمو کې ښکېل و. دا مسله او تر هغه وروسته په پارک کې د دوه درېو کسانو ټپیانول، او بیا د مونیخ دغه لویه پیښه چې وشوله، څه فکر کوئ دغه کډوال چې راځي یا دا پناه غوښتونکي له اوله داسې افراطي ذهنونه لري که دلته په جرمني کې داسې شرایط پرې راځي چې بالاخره د دوی ذهنونه بل طرف ته ځي؟ دا خبره په دې کوم چې د جرمني د یو ګوند غړي دا خبره کړې وه چې کډوال دلته ذهنونه خرابېږي او افراطي کېږي، باید دلته چاره وکړو. د تاسو په نظر عوامل څه کېدای شي؟
د سیړنې خداسې ښکاره کوي چې دغه دوه لاملونه تاسو چې یادونه هم چې ورته وکړه، دواړه دغه اساسي لاملونه دي. یو یعنی ډېر لاملونه شته، خو دا دوه هم خپل نقش لوبوي. داسې بریښي چې کډوال چې په داسې یو ماحول کې لوی شوي وي، تاوتریخوالی لیدلی وي، نو د هغې په آن باندې اغیز کولی شي. چې او بل لامل چې څېړنې ښایي هغه دا ده چې کله چې دوی په آلمان ته راځي، هغه تمې او هیلې چې لري هغه ډېر تیز لاسته نه راوړي، او کوم شرایطو کې چې دوی ژوند کوي او هغه نامناسب بولي، چې دا هم یو عصبونکی فکټور دی په دغه برخه کې. او نور داسې ورته نور فکټورونه هم شته دي، مثلا کله چې دوی راځي کېدای شي چې له داسې کسانو سره یې دي اړیکې وشي چې هغې دې المخې کې هم دغسې موضوعاتو کې ښکېل وي، نو فلهازه فاکتورونه زیخت زیاد دی او دا دو فاکتورونه چې تاسو ویلی سیرن نه هم دغه ښکاره کوي چې دغه فاکتورونه دي سه
مننه ښاغله وطنیار یو تعقیبي سوالم پم دی رابطه چې جرمني خټول ته معلوم ده د شاوخوا څلورنی ملک او افغان کډوالو کوربه دی او لکلون رئیس په اروپا کې ډیر زیات کډوال په جرمني کې دی البته د دوی سہولتونو ته په پام باندې خوایا فکر کوي جرمني چې د اروپا یو سرلارې هیواد دی د ادغام هغه پروسه چې ټوله اروپا یې لري د کډوالو لپاره هغه په ښه شکل تطبیق کړي که څنګه چې دغه سی پیښې کېږي علت یې کوم ځای ده چې دوی کمزوري دي د دغه سی پیښو په مخنیوي کې
مستنکزه سه بیا شی چې مو مخکې د ازماد یاد هو ته هغه دا ده چې باید موږ دغه موضوعات لږ ذره جلا وساتو یو دا چې دا یو فردي جرم دی د یو کس چې مثلا د افغانستان څخه راځي یا د ترکیې نه راځي یا د یو بل هیواد نه راځي هغه موږ نه شو کولو چې ټول هغه قوم کسان چې دغه قوم پورې یا دغه هیواد پورې اړه نیسي هغه ته موږ رجوع کړو نو فلهذا دا فردي جرم نه باید فردي جرم تر رڼا کې باید دا وګورو ورته البته آلمان حکومت خو د ښه حکومت ولې په رڼا کې د ادغام په بهیر کې ډېرې هڅې کوي او د آلمان ایالتونه هم د خپل د وس او توان پورې کوشش کوي چې د ادغام پروسه مثلا په ښه توګه په مخه بیسي خو له بده مرغه دغه د پرنیزدیو کې چې افغانان د افغانستان راغلي دي دا په داسې یو حال کې راغلي دي چې ورته مهال موږ نور مهاجر هم په آلمان کې لرو چې د نور هیوادونه څخه راغلي دي امکان لري چې په دغه بهیر کې لږ ځره خندونه رامسته شوي وي چې داسې یو اساسي خندونه نه دي چې اوس موږ ووایو چې د ادغام بهیر د دین اغیزمن شوی دی
مننه اغلی مموزه تاسو چې له کډوالو سره خصوصا د تعلیم په برخه کې لنګدي کار کوي او کډوال لنګدي پیژنې د بند ولایت شورا غړي هم یاست یعنی کار مډیر زیات له کډوالو سره مستقیم تاثیر لري دغه ورسته پیخه چې شو اتر دی مخکې زینې پیخه چې شو وي د دوی هغه مستقیم تاثیرات تاسو آیا لیدلې دي د کډوالو په وړاندې کې څنګه
څه فکر نه کوم دا لکه مخکې چې داس موږ ورویلې دا داسې خلک دي چې دا مخکې له کاندیداتونه دا څه پیښې راوستلې هو دا یو شخص کړي دا په ټولو افغانانو باندې نه کې موږ باید دواړه خواوې وڅېړو چې دغه د منشن دغه پیښه چې موږ وڅېړو دا په کوم دلیل وسوله بلې دي دا ځوان دا کار داسې یو کار دی داسې یو بد عمل ته یې لاس واچاو دونه خلک یې زخمی کړي نو دا باید پولیس وڅېړي او افغانانو مخکې داسې څه نه وکړي نو دا یو څه دي چې تاسو سره هېڅ معلوم نه دي دا مخکې له کاندیداتونه دا درې ډېرې غټې پیښې په جرمني کې وسوله نو موږ باید یو خوا باید ولې دغه پیښه دا پیښې چې راوستې صحیح دي چې دا پیښې راوستې دا کې پیښې نه وي یعنې موږ ډېر افغانان یې موږ ډېر غمجن کړلو المانان یې ډېر په ناهیله کړل پته خلک دوی دلته جرمني ته راوستلي دي نو دا پیښې چې راوستې دا د پولیس کار ده دا د څارندوالي کار ده دا د محکمې کار ده چې دا ولې دغسې پیښه ده چې دغه منشن دغه ځوان چې کار کوي دا خو انټیګریت سوی یم و د دلته کار هم کاوه رد سوی و خو دا ولې داسې یو ځوان چې دی په سپورټ کې هم ډېر پیاوړی و دی ژوند یې هم دلته کاوه ولې داسې یو کارته لاس واچ نو دا باید په ورستوي کې باید معلومه شي دا د پولیسو او د محکمې کارته نو چې په وګورو چې دا ولې داسې کوي خو په عام خلکو په دونه افغانان چې دلته په جرمني کې اوسېږي دوی باندې دونه غټه اغیزه ونه لري خو موږ نوم افغان نوم پکې یادېږي موږ ډېر متاثر یو چې دا هغه سره موږ باید نور خلک چې آلمان هم دغه خلک چې دلته دغه زموږ د نوی نسل چې دلته پیدا شوی د لوی سوی دي موږ دلته ډېر افغانان لرو چې لته ډېر مخکې تللي درس وایي تعلیم کوي نو دې ته هم باید کتنه وسي او دا باید هغه موږ په خپل افغانان چې دلته اوسېږي ولې داسې پیښې دا باید موږ وڅېړو
مننه کوم البته لیدونکو د ویلو ده چې په مونشن ښار کې دغه پیښه داسې وخت شو چې په جرمني کې ټاکنې را روانې دي او د خیاړ خو ګوندونو د وخت در رسیدو یا د ډیرو څوکیو د ګټلو احتمالات شته چې ورسره د کډوالو په ارتباط باندې هم د سختو پالیسیو د وضع کېدو احتمال هم شته مخکې له مخکې همدارنګ په نورو اروپایي هیوادونو کې هم ځینې خیاړخي ګوندونه وخت رسیدلي چې ورسره راسان د کډوالو په پالیسیو کې محدودیتونه وضع شوي دي او کډوالو وضعیت او ژوند لاپسې سخت شوی دی. پوښتنه دا ده چې ښاغلی وطنیار، دغسې پیښې چې په مونشن کې وشولې، یا د افغان لخوا یا په آسټریا کې چې یو سوریایي وګړی په یوه پیښه کې ښکیل و، دغسې پیښې څومره د ښیاړخو ګوندونو دغه تبر لاستی کوي، په اصطلاح پلمه ګرځوي دغه مسله چې په خپلو سیاسي اهدافو کې له دغسې پیښو نه استفاده وکړي او وکولی شي د کډوالو د لاتنګولو لپاره ښه پلمه وګرځي دغسې پیښې ورته یو ډاکومنټ کې یا مستند کې دغسې مسایل.
زخت زیات صاحب، کشیر منگ دا دخی ارگ گندونو تاریخ تا و گرو چی پزنگری توگا پا آلمان کی چی دا رمست شوائی ده، پا ابتداعا مثلا ویدیدی دا پایخت لخاطر ایدیدی اغا اقتصادی مسائل پا اروپا کی دای تکلار و وکلا چی 2013 و 2015 کی چی دا کردوالی سنزی پا اروپا و پزنگری توگا پا آلمان کی چی را اغلی ایدوی دا پایخت اساسی فاکتور همدغه د کډوالۍ په سیاست باندې ولاړ و. یعنی هغه کوم شی چې کډوالۍ پورې اړه نیسي په آلمان کې دوی د پایښت یو لاملي فاکتور وګرځېد. دا په دې معنا چې هر شی یا هر عمل چې د آلمان د تهذیب یا د فرهنګ مخالف وي یا د دغه حاکم سیاسي لیدلوري په مخالفت کې وي او هغه د کډوالو له اړخه ترسره شي، نو دا داسې یو شی دی چې مثلا دوی دي هغه سیاسي موخو رسولو له خطر یو هڅونکی ځواک ګرځي.
مننه کوم ښاغلی وطنیار. اغلی مموزه د تاسو نظر هم غواړم په همدې رابطه باندې وپوښتم چې د AFD په څیر ګوندونه له دغسې مسایلو نه څنګه استفاده کوي، او تاسو آیا تجربه کړي چې په خپلو وروستیو بیانونو کې دوی څه ویلي دي دغې مسلې ته په کتو باندې؟
متاسفانه وایم چې AFD له دې نه ډېره ګټه اوچته کړله. دا درې پیښې چې په جرمني کې د افغانانو له طرفه وسولې او دا اتریش کې دا پیښه هم رامنځته شوه، له دې نه AFD مخکې له دې کاندیداتونه ډېره ګټه وڅېړلې. دوی هغه ټول پروګرامونه دوی په د خارجانو په ضد باندې چلېږي. دوی هېڅ کوم داسې پروګرام نه لري جرمني ته چې هغه د اقتصادي یا نور د ملک چې فائده ولري، مطلب دوی صرف هغه پروګرام لري چې د خارجانو په ضد باندې دا، او دوی ته داسې یو زمینه ورته برابره شول او ډېره ښه زمینه دوی ته متاسفانه برابره شوه چې دوی نه د یکشنبې په ورځ باندې به موږ وګورو چې دوی به ډېرې رایې ترلاسه کړي. او د افغانانو ته هم دا ډېره سخته سي چې قبول ندی او دوی به امکان لري چې لالمانه وباسي او د ځوان یو تطریح کړي.
مننه کوم. لیدونکو، یو ریپورت لرو په دې رابطه باندې چې د مونیخ تر پیښې وروسته هلته د AFD ګوند غړي څه وایي، او همدارنګه افغانان په دې رابطه باندې څه نظر لري، په ګډه به دغه ریپورت سره وګورو.
له خپل وطنه څه باندې 4000 کیلومتره لري، سره سیرت خپلې کورنۍ ته وطني خواړه تیاروي. هغه د خپلې مور، پلار او دوه ورونو سره د برلین په دې درې اتاقه اپارتمان کې ژوند کوي. یو داسې کوچنی استوګنځی چې کابل کې د هغې د پراخې حویلۍ او باغ سره د پرتلې وړ نه دی. سره سیرت په کابل کې د ښځو د چارو د وزارت سلاکار وه. هغه ودانۍ چې سارا پکې کار کوه اوس د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په ودانۍ بدله شوې ده.
فکر میشد که چی گونه برازن
په هغه ودانی که بتل دا فکر کېده چې څنګه د خزو ژوند ته ګټور تمام شو، خو وسالته داسې پریکړه کیږي چې پر خزو د لا ډیرو محدودیتونو د لګولو لامل کیږي، او داس مال لپاره بالکل د زغم وړ نه دی.
قابل کاملا غیر قابل تحمل است بر ما.
سارا وای د جرمنی له حکومت منندوی ده چې دوی ته پناه ورکړی ده، خو وروسته یو پیښو په جرمنی کې د مهاجرینو لپاره شرایط پیچلي کړی دي. لا سارا سیرت سره از موږ له خبرو یو ورځ وروسته یو افغان سړی په منشن کې وروسته له هغې ونیول شو چې د خلکو پر یوې ګڼې ګوڼې موټر واروست. په دې پیښه کې یوه ښځه او د هغې دوه کلنه لور ووژل شوه، او پولیسو وویل چې برید اسلامي انګیزه درلوده. دا برید درې ونی وروسته له هغه وشو چې یو کس د چاقو په وسیله د یو وړکتون لپاره ماشومانو او کارکوونکو برید وکړ چې یو دوه کلن ماشوم او یو سړی پکې وژل شوی و. په دې پیښه کې هم پولیسو یو افغان چې ټاکل شوی و له جرمني وویستل شي تورن وباله.
خیلی متاثر بودم و شخصا زمانی که
زه ډیر زیات خپه شوم کله چې دا پیښه وشوه. زه آرامه نه وم ځکه کله به چې سړک ته ووتلم
وختي ما به سړک میرفتم یا به درس میرفتم فکر میکردم
یا به درس ته تلم داسې مې احساس کوه چې ټول ماته ګوري او فکر کوي چې زه هم افغانه یم. همدغسې سوچ لرم او د دوی هیواد ته ګواښ یمه
نګاه میکنه و خطرناک است به کشورم.
په جرمني کې د فبروري د 23مې نیټې د انتخاباتو لپاره په کمپاینونو کې د دې هیواد د کډوالو پالیسي لا د مخه د بحثونو توده موضوع وه، خو د افغان کډوالو لخوا د تاوتریخوالي وروستیو پیښو دا موضوع نوره هم ګرمه کړه. موږ د جرمني لپاره د بدیل ګوند له غړو سره د یو یخ سهار پر مهال د برلین سړکونو ته ووتلو، هلته چې دوی د ټاکنو پوسټونه لګول. دې ګوند لا له وړاندې د افغان او سوریي مهاجرینو د ډله ییزو ایستلو غوښتنه کړې ده. ما د هغوی یو غړي ته وویل چې افغانستان د سراسیرت په څیر کسانو لپاره خوندي نه دی.
افغانستان کې تل جګړه روانه ده، هلته بېلابېل قومونه سره جنګېږي. موږ دلته جرمني کې نشو کولای د هغوی لپاره سوله وکړو. هغوی د افغانستان اوسېدونکي دي او دا کار باید خپله په خپل هېواد کې وکړي.
نظر پوښتنې ښیي چې د جرمني لپاره د بدیل ګوند ډېر پلویان لري او ښایي په انتخاباتو کې دویم مقام وګټي، خو نورو ګوندونو هم د مهاجرت په تړاو سخت دریځونه خپل کړي دي. د جرمني په پارلمان کې د مسیحي ډیموکرات ګوند چې اټکل کیږي ټاکنې به وګټي د جرمني د بدیل ګوند سره هم نظر دی او د مهاجرینو په اړه د سختو تدابیرو غوښتنه کوي.
People in Germany ask for more.
باید یو نوی سا واخلو، خپل زیربناوی باید سری کړو څو ډاډ ترلاسه شي چې نور داسې ظالمانه بریدونه او وژنې په جرمني کې نه تکرارېږي.
د جرمني لپاره د بدیل ګوند سره همغږي د دې هیواد په سیاست کې د یو ډول دود ماتولو په توګه ګڼل شوی او د پراخو لارونو لامل شوی دی. دا ګوند د خیاړ خو افراطي فعالیتونو د شک په خاطر د جرمني د استخباراتي ادارو تر څار لاندې دی. سراسیرت په سیاست کې برخه نه لري. هغې د جرمني ژبې د ازموینې لپاره د چمتووالي په خاطر د خپل کور نږدې کتابتون ته مخه کړي او هیله لري چې یوه روښانه راتلونکي جوړه کړي.
هغه ګوندونه چې د مهاجرینو د اوسېدو مخالف دي باید دا درک کړي چې یو انسان ولې خپل هیواد پرېږدي.
خو د سراسیرت غوندې د پناه غوښتونکو برخلیک به د فبروري د 23مې نیټې ټاکنې وټاکي، ځکه جرمنان به په دې ورځ پرېکړه وکړي چې د خپل هیواد لپاره کومه تګلاره غوره کړي.
ښاغلی وطنیار، یو بل مسله غواړم دلته مطرح کړم چې په اوکراین باندې د روسیې له یرغل راوروسته لکونه اوکراینیان راغلل د اروپا ځینو ختیځو هیوادو یا جرمني ته ورغلل. اول ته راپورونو کې ویل کېدل چې له دوی سره ځینې دوګونی چلند کېږي، اوکراینیان ډېر نازول کېږي نسبت د نورو سیمو کډوالو ته، حتی کورونو ته اول اوکراینیان بیا ښاروالۍ داسې کارونه کوي. فکر کوي دغسې چلندونه په آلمان کې چې ښایي په دې مشهوره وي چې یعنی سیستم یې ډېر دقیق دی او لږ وخت ډېر نیسي، دغسې چلند به بالاخره څومره د کډوالو دغه لیوالتیا کموي د سیستم سره د دوی د قوانینو سره؟ دا څنګه ارزوي دا مسله؟
داسه شان خو ما هم اوریدلی او ما په دې برخه کې کار هم کړی د ادغام په بهیر کې په آلمان کې. داسه شان خو اوریدل کېږي، خو زه فکر کوم چې د آلمان حکومت په ځانګړي توګه به محلي حکومتونه خپلې هڅې کوي چې هغه هر شی د ښه حکومتولۍ په رڼا کې ترسره کړي. شاید هم په ځینو مواردو کې اولیت شاید هم اوکراینیانو ته ورکړل شي، خو دا داسې په سیستماتیک ډول نه دی چې اوس موږ یو شی کتبي ولرو او هلته لیکل شوی وي چې د ځینو اړخو له لوري باید اوکراینیانو ته اولیت ورکړل شي او نورو مهاجرینو ته نه.
مننه آغلی ماموزه، لتاسو نغواړم پوښتم، تاسو مخکې د زینو الیټ یا نخبه افغانانو یادونه وکړل، افغانان چې هلته زده کړې کړي لکه تاسو ښاغلی وطنیار او لسګونه داسې نور افغانان چې مثال یې کولی شو ورکو، د دغسې مسایلو نه وروسته د تاسو وړاندیزونه څه دي دغسې طبقې ته چې دوی باید څه وکړي، چې لکه څنګه چې ښاغلی وطنیار وویل چې دغه جرمونه فردي وګڼل شي او په ټوله کې آیف دی یا نور ګوندونه دا ټول د کډوالو په ارتباط سره هغه نه کې ونه تړي او کډوالو ته په لوی لاس دغسې پالیسۍ وضع نه شي چې د هغوی ژوند ورسره تریخ شي.
زما مدته په جرمني کې هم ډېرې اتحادي دي چې د خارجانو لپاره کار کوي، دولت هم له دوی لپاره کار کوي، نو هغه افغانان چې دلته پولیسي دوسیې لري یا قبول نه دي، نو داسې اتحادو ته دوی هغه وکړي، لاسرسی وکړي او ورسره په تماس کې شي، اړیکې ورسره کوي چې څه د حل لاره ده. او افغانان باید دغه درې پېښې چې په جرمني کې پخپل افغانان هم ډېر ویرېدل، افغانان ناهیلې سول، نو اوس په دې باندې چې موږ خو دغه پېښې دا بدبختي پېښې راپېښې سولې، نو موږ څنګه کولای شو؟ په دې کې زموږ همیشه هم دا مجلسونه هم شته د ګوند له طرف نه، د بند چې وایي چې زه په بند کې په ولایتي شورا کې دلته هم داسې غونډې شته چې موږ په دې باره باندې موږ خبرې کوو چې د حل لاره بسوی که حل لاره داره چه افغانان تا باید ویل سی چه داره کار چه تاسی کوه یا داس پولیسی دو سی لاره دا کما نتیجه نلاری، دا دیر منفی نتیجه لاره، یا با تاسی دلتا با نیکیگه یا با مرکیگه یا با لیگل کیگه، بلا کما دلتا کما لاره نشتنو. دا ما پیغام را افغانان دو پاره دا زوانان دو پاره چه دوی باید کار و که دلتا جفز دا که دوی دمدقه دو پاره دوی دلتا جرمنی در آقلی دی خدا سا چه مثل پایده پدی که نلی دل کیگه، نو په دې باندې کار روان ده، په دې پېښې را وسولې، اوس نتیجه یې سره لکه تاسو چې موږ څنګه کولای شو په دې باندې هم کار روان ده. اوس خو په کاندیدات وګورو چې په یکشنبې په ورځ باندې څه کېږي او کومې خواته حکومت څوک جوړوي، دا خو داسې معلومېږي چې د او پارتۍ رایې ډېرې زیاتې دي راته ویل کېږي، خو په دې کې نه حکومت څه کوي او په راتلونکي کې به دلته خو داسې نه کېږي چې هر نفر وباسي، خو دلته هم قانون دی، په کوم قانون باندې ایستل کېږي، ولې ایستل کېږي، نو په ولې راغلي دي. نو افغانانو ته مې دا هیله ده چې له موږ سره په تماس کې، له اتحادیو سره په تماس کې شي او په کار باندې ځناوته ځان په یو سرنوشت او د المان حکومت کې، نو موږ باید دا څه ټول د خارجانو د افغانانو باندې وانهچوو چې افغانان خو دلته هم چې افغانان راغلي، لکه وطنیار صاحب چې ویلي دوی راغلي دلته لاګرونو کې تقریبا 4 کاله 5 کاله دوی په لاګرونو کې 20 سرنوشت، دوی غواړي کار وکړي، دوی غواړي چې دلته مکتب ووایي، دلته چې خو دلته هغه دلته بیوکراتي ډېره زیاته ده، افغانان بې حوصلې کېږي، دوی په لاګر کې دي، پیسې ډېرې کمې دي، دوی په ډېرې غټې هیلو باندې جرمني ته راغلي وو. نو دغه په کار ته دغه د المان حکومت د موږ باید ګډ کار دلته په کارونو کې وکړو چې څنګه کولای شي هغه کسان چې په لاګر کې دي هغه نه باید راووزي، هغه د هغو باید پناهندګي باید معلوم شي، د هغه باید سرنوشت معلوم شي، هغه ته باید کار ورکړل شي، ځوانان مصروف شي، داسې خدای مکه چې بیا داسې یو پېښه راونه شي چې بیا موږ افغانان موږ پکې یادیږو. پس له کاندیداتو نام دغه زمونږ نظر ده چې موږ به افغانانو ته خدمات وړاندې کوو، دغه پېکې موږ هم راویښ کړلو، سیاست مداران هم راویښ کړل، المانان هم راویښ کړل، او بدبختانه اوس دغه فاشیستي پارتۍ له دې نه ډېره غټه ګټه واخیستله، نو څنګه کولای شو چې دغه پارتۍ بېرته کمزورې شي، دا خلک بېرته په کرار شي او بېرته هغه نورمال ژوند په جرمني کې ادامه ولري.
ډاکټر وطنیار، یو لوی تصویر کې وړاندې کوي په یو کال یا دو کالو کې به د کډوالو ژوند په اروپا بیا خصوصا په جرمني کې به څه ډول وي؟
که چیرې موږ داسې یو فرضیې نه لاړ شو چې د ښي اړخ ګوندونه په اروپا کې په ټوله کې د کډوالو ضد ګوندونه دي، او په دې او چې بیا وګورو چې په اروپا کې شاوخوا سلویختو نه پورته زیات مثلا کی ارکی ګوندونه شتون لري، تقریبا په شپږشت هیوادونو کې، یعنی په ټولو کې شته، د پرته له مالتا څخه. نو او د بل اړخه چې وګورو، ترامپ چې اوس مهال په امریکا کې ولسمشر شوی دی او هغه ډیر په روښانه توګه د پوپولیستي ګوندونو ملاتړی کوي، نو داسې ماته بریخي کچيري دغه پالیسيان په مخه لاړ شي او ورته محل داسې وقات چې موږ په منشن کې ولید په نور هیوادونو کې تر سره شي یا په آلمان کې تر سره شي نو په ټول کې موږ بیا وایلو شو چې پراتلونکي کې به شاید موږ ډیر داسې د کډوالۍ ضد قانونونه په هیوادونو کې ووینو چې په کډوالو ژوند او دغه نور کډوال چې اروپایي هیوادونو ته راځي هغه له خطر هغوی لپاره به ډېر سخت وي بیا سخت تمام شي.
بله مننه کوم ښاغلی ډاکټر وحید وطنیار او ښاغلی ګلالۍ مموزی چې په دغه مثلث پروګرام کې مو ګډون وکړ او خپل نظریات او تحلیل مو له موږ سره شریک کړ. سلامت اوسئ. لیدونکو له تاسو هم مننه کوم. د ازادۍ رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنواره مو تاسو د ونې د پیښو متفاوت تحلیل لپاره د ازادۍ ځانګړي و مې ورسته را بول. نن خبرېږي چې امریکایانو له ټرافیکي بیروبار نه پزې ته راغلي او خلکو لپاره د بیروبار له منځ نه الوتونکي لومړنی موټر جوړ کړ. د ډیجیټل کرنسۍ له نړیوالې سترې صرافۍ نه د $1.5 میلیارډ د غلا په کیسه مو هم خبروم او نور ډېر څه به درته ولرم. خو تر هر څه لومړی د ونې د مهمو پیښو د سر ټکی. نړیوال کرکټ کې د افغانانو نه تمیدونکو سفر. افغان لوبډلې یو وار بیا د کرکټ پنځونکو هیواد انګلستان فزه پزمکه ومخله. نړیوال مبصرینو ویلي غټه لوبډلې سملول اوس د افغان لوبډلې عادت ګرځیدلې.
دا ډېر یو غټه لاسته راوړنه ده. په دې هیله چې د سیمه فاینل ته هم موږ کوالیفای وکړو. موږ لوبډلې کې دغه قابلیت دغه ظرفیت لري چې استرالیا ته ماته ورکړو. د استرالیا نه وروسته په سیمه فاینل ته لاړ شو. په مالي لحاظ به د لوبغاړو لپاره ډېر زیات څه خبر ده. په معنوي لحاظ د ملت لپاره ډېر څه خبر ده. د افغانستان لوبډله داسې لوبډله نه ده چې سړی دې پرې وسته داسې یو عادي ټیم وګڼي، بلکې دا رایزنګ ټیم ده. په دنیا
افغانستان ملت او افغانستان ملي کرکټ ټیم ته مبارکي ورکوي. دوی ته هم مبارکي. خو چې دغه د بایکاټ کمپین په لاره باندې اچول شوی ما یو سیاسون منلی دی چې دوی راغلي د افغانستان ملي کرکټ ټیم دفاع کړي وي او دغه اشخاص راځي د افغانستان ملي ارزښتونو باندې لګیږي. دا د موږ ټولو وظیفه ده چې موږ د دې دفاع وکړو. په ځینې سیاسون اوس هم خپل شخصي هدف یا شخصي ګټو پسې ګرځېږي نه ملي ګټو پسې.
سوریه کې د طالبانو د کشرانو ورونو لویه ملي جرګه احمد اشرا د هیواد سلګونه استازي د سوریه راتلونکي ټاکلو ته ورټول کړي. خلک پوښتنه کوي چې طالبان کله د خپل سوریایي او کشر ور احمد اشرا په نقش قدم باندې ملي ګامونه اخلي.
د طالبانو چې کوم حاکمیت دی د هغوی له اسلام نه تعبیر هغه منحصر په طالب دی. یعنې دا داسې یو تعبیر دی چې نه یوازې د نورو انساني ټولنو لوري مردود دی، بلکې په اسلامي متونو کې په اسلامي منابعو کې او په اسلامي اصولو کې هم دغه ډول له اسلام نه تعبیر شتون نه لري.
او په مادرید کې د طالبانو د مخالفانو بله غونډه د هرات امنیتي پروسې 12 کانفرنس کې د طالبانو ضد ډلو او د افغانستان د راتلونکي په اړه بحثونه شوي دي. خو په ملي ارزښتونو نه پاللو هم نیوکه شوي.
د یو ګروپ د یوې ډلې د یو فکر کسان هلته سره راټول شوي وو. نو دا چې داسې کنفرنسونه چې په ملي اجنډا راټول نه شي، نو زه فکر کوم چې یوازې قومي سمتي یا ایدیالوژیکي اختلاف په اساس باندې چې هلته راټولیږي، نو داسې کنفرنسونه د افغانستان مشکل حل کولی نه شي، بلکې د افغانستان مشکل نور هم مشکل تر کوي.
بیا هم ستړي مشي. د تیرې اونۍ په ژوند ملهم لګوونکې خبر دا و چې افغانستان په نړیوالو ورځنیو سیالیو کې انګلستان ته پرله پسې دویم ځل او د چمپیونز ټرافۍ سیالیو کې په لومړي وار تاریخي ماتې ورکړه او دا لوبډلې چمپیونز ټرافۍ کې تر سیمی فاینل د مخته تک پر ځای سیده کور ته واستوله. د انګلستان کرکټ بورډ او لوبډلې ته تر دې وړاندې د برېټانیا د پارلمان 1/16 غړو او د افغانستان د سیاستوال فوزیه کوفي په مشرۍ د فعالانو یوې ډلې ویلي چې دغو سیالیو کې افغان لوبډلې سره خپل لوبه لغوه کړي.
ځکه د دوی په باور چې افغانستان کې واکمن طالبان د ښځو حقونو ته درناوی نه کوي او د کرکټ ملي لوبډله هم نوره ملي نه ده پاتې بلکې د طالبانو استازیتوب کوي. دغه بحثونه پخپله د انګلستان او افغان کرکټ لوبډلو ترمنځ د چمپیونز ټرافۍ له دغې لوبې یوه ورځ مخکې هم ګرم شول چې په ځواب کې افغان لوبډل مشر حشمت شهیدی خبریالانو ته وویل دوی د ښځو په ګډون هر څوک په کرکټ کې لوبېدل او لیدل غواړي خو افغان لوبغاړي یوازې د کرکټ میدان کې لوبې کنټرولولی شي، د باندې سیاستونه د دوی کار نه دی. بل خوا انګلستان نه پاتو منډو د تاریخي لوبې ګټلو د لوبو د مینوالو نه زیات سیاسي نظریات او بحثونه توده کړي. په افغان کرکټ بورډ کې یو سرچینې ازادي راډیو ته وایي انګلستان یې د پردې تر شا له اوږدو مذاکراتو بحثونو وروسته قانع کړی و چې د چمپیونز ټرافۍ لوبو کې به له افغانستان سره مخامخ کېدو څخه نه تښتي. سیاسي شنونکو ویلي د افغانانو په وروستۍ بریا سره انګلستاني لوبډلې، انګلیس سیاستوالو او د افغان کرکټ داخلي مخالفانو په یو ځای ډېر سخت ځواب ترلاسه کړی او باید چې دوی په خپلو افغان کرکټ ضد سیاستونو بیا غور وکړي، ځکه د دوی په وینا چې کرکټ د طالبانو نه بلکې د افغانانو وروستۍ ورپاتې خوشحالي ده.
کله نه چې موږ دغه لوبه وکتله زه په ټولنیزو رسنیو کې ګورم چې افغان سیاستونو راځي د افغانستان ملت او د افغانستان ملي کرکټ ټیم ته مبارکي ورکوي، دوی ته د هم مبارکي. خو چې دغه د بایکاټ کمپین په لاره باندې اچول شوی ما یو سیاستون منلی دی چې دوی راغلي د افغانستان ملي کرکټ ټیم دفاع کړي وي او دغه سیاست خاص چې راځي د افغانستان ملي ارزښتونو باندې لګیږي، دا د موږ ټولو وظیفه ده چې موږ د دې دفاع وکړو. خو ځینې سیاستون اوس هم خپل شخصي هدف یا شخصي ګټو پسې ګرځيږي، نه ملي ګټو پسې. دا ګیله یوازې د مانا ده، دا ګیله د ډېرو افغانانو ده چې دغه سیاستون ولې نه راځي د افغانستان ملي ارزښتونو دفاع نه کوي. نو دوی ته دغه میچ هم مبارک وي که داسې موضوع بیا چېرته رامنځته کېږي. د موږ غوښتنه بله دوی نه دا وي چې راسي یا په مینسټریم میډیا کې په ټولنیزو رسنیو کې د افغانستان د ملي ارزښتونو دفاع وکړي.
دا ډېر یو غټه لاسته راوړنه ده په دې هیله چې د سیمی فاینل ته هم موږ کوالیفای وکړو. زموږ لوبډله کې دغه قابلیت سره دغه ظرفیت لري چې استرالیا ته ماته ورکړو، د استرالیا نه وروسته په سیمی فاینل ته لاړ شو. په مالي لحاظ به د لوبغاړو لپاره ډېر زیات ښه خبر ده، په معنوي لحاظ د ملت لپاره ډېر ښه خبر ده. د افغانستان لوبډله داسې لوبډله نه ده چې سړی دې په اوس داسې یو عادي ټیم وګڼي، بلکې دا رایزنګ ټیم ده په دنیا کې چې ورځ تر بلې د ډیولپمنټ خواته روان ده، د ښه کېدو خواته روان ده. او دا موږ او تاسو ګورو د موږ بالینګ یو وخت سپین بالینګ و چې موږ به ډېره زیاته تکیه کول او موږ به دا ویلي چې موږ به دنیا بهترین سپین بالینګ لرو. په بیډینګ کې تاسو وکتل د ابراهیم هغه اننګ چې دا د یو میچور لوبغاړي اننګز و، داسې لوبغاړي اننګز چې هغه د دنیا په کرکټ کې خپل ځان ثابتولی شي.
اوس د ازادي راډیو ژوندۍ باسونه
له فیسبوک او یوټیوب په ژوندۍ بڼه کتلای شئ.
له سیاسي چیړنو،
اقتصادي بحثونو،
بشري حقوقو،
د ښځو او ځوانانو پر مسایلو.
سلامونه تر شنه اسمان لاندې پروګرام ته موزه سفی الله ستانکزی ښه راغلاست وایم.
او په سوریه کې د تحریر شام د ائتلاف او د نوي حکومت د مشر احمد الشرع په مشرۍ د لوی جرګې ملي کانفرنس بریالي پای ته رسیدو یو وار بیا د طالبانو په کورنۍ او بهرني سیاست د ناکارۍ نیوکه او بحثونه راپورته کړي. شنونکو ویلي احمد الشرع د وادي لمخې د سوریې له ګوډ ګوډ نه د سوریې د راتلونکي ټاکلو لپاره نږدې زر نخبگان د قومونو اقشار او فکرونو استازي را بللي او د سوریې په یووالي د ټینګار ترڅنګ د یو بیړني اساسي قانون جوړولو ترڅنګ په نور ملي مسایلو د خپل ملت مشورې واخیستي. خو طالبان چې ځانونه د خلکو استازي بولي د یو ملي حکومت اساسي قانون د افغانستان آینده ټاکلو لوی جرګې او ملي پریکړو په اړه له هر څه نه ډاریږي. دوی وایي سوریا د یو ملي دولت په جوړولو بریالي کېدونکي د خو طالبان په هیواد کې دیکتاتوري حاکمه کړې ده. بلخوا د هند د ابزرور ریسرچ فاونډیشن د ستراتیژیک مطالعاتو سازمان هم ویلي افغانستان د سوریې په څیر بختور نه دی، ځکه په کابل کې طالبان د سخت دریځۍ په کرښه ولاړ دي خو دمشق کې نوي واک ته رسېدلې ډله له نړۍ سره ډیپلوماټیک اړیکې جوړوي. د دې سازمان مرستیال کبیر تنیجا په باور احمد الشرع د ښځو د حقونو تعلیم په اړه هیڅ سخت دریځ نه لري خو برعکس طالبان بیا د سخت دریځۍ په کرښه باندې ټینګ ولاړ دي. د هند ابزرور ریسرچ فاونډیشن د مرستیال په وینا لویدیځ د محل تحریر شام سره تعامل ته زړه کړی دی څو په سوریه کې د روسیې او ایران نفوذ کم کړي خو برعکس افغانستان کې د لویدیځ سیاست او نفوذ کم شوی او اوس طالبان مسکو او تهران سره اړیکو ته پاتې شوي دي.
اوس وخت کې د سوریې حکومت او د طالبانو
اداره د دې پرتلې وړ نه دي. لبل پلوه د سوریې د حکومت له اسلام نه چې کوم تعبیر دی، د هغوی د ملایانو چې له اسلام نه کوم تعبیر دی، هغه د طالبانو له تعبیر سره ډېر زیات فرق لري. د سوریې چې کوم له اسلام نه، له میرمنو نه، د بشري حقونو نه، له نظام نه کوم تعریف دی، هغه په ټولو انساني ټولنو کې د منلو وړ دی، او حتی ډیری اسلامي هیوادونه او اسلامي متون او منابع هم له دې سره موافق دي او دغه ډول نظام تاییدوي. د طالبانو چې کوم حاکمیت دی، د هغوی له اسلام نه تعبیر هغه منحصر په طالب دی. یعنی دا داسې یو تعبیر دی چې نه یوازې د نورو انساني ټولنو له لوري مردود دی، بلکې په اسلامي متونو کې، په اسلامي منابعو کې او په اسلامي اصولو کې هم دغه ډول له اسلام نه تعبیر شتون نه لري. دا کټ مټ داسې دی لکه چې د کندهار اسمان شین وي نو دوی فکر کوي چې په ټوله نړۍ کې اسمان شین دی، که د کندهار په اسمان کې باران ورېږي نو دوی فکر کوي چې په ټوله نړۍ کې باران دی. دا یو ډېر منحصر په یوې ډلې پورې له اسلام نه تعبیر دی، دا نه د اسلامي ټولنو، نه د اسلامي علماو تعبیر دی، او نه دا د یو انساني ټولنې د تعریف سوو نظامونو یو تعبیر دی. نو په همدې خاطر باندې د سوریې حکومت د نړیوالو لوري هم په رسمیت پیژندل کېږي او د ملت ملاتړ هم ورسره دی. له بل پلوه د طالبانو سره نه د ولس ملاتړ شته، نه د نړیوالو ملاتړ شته، منزوي دی، ځکه چې دا د ملت په اوږو، د ملت په مشارکت، د ملت په زور نه ده راغلی، بلکې د ډیرو محدودو خطرناکو استخباراتي کړیو له لوري منځته راغلی دی.
بله غاړه د امریکا نوی ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې دویم ځل واک ته له رسېدو وروسته په لومړي وار طالبانو باندې د پیسو د کڅوړو په بدل کې د امریکایي وسلو د بیرته ورسپارلو شرط اعلان کړی، وایي غوسه ورځي کله چې ګوري طالبان نظامي مراسمو کې د دوی وسلې او ټانګونه نندارې ته وړاندې کوي. هغه ویلي د حیرانتیا وړ ده چې جو بایډن طالبانو ته د کال 2.5 میلیارد ډالر ورکول، خو نور به دا پیسې یوازې په دې شرط ورکول شي چې طالبان امریکایي وسلې بیرته دوی ته وسپاري.
زه فکر کوم د بیرته غوښتنې حق یې نه دی او مناسب هم نه ده چې دا غوښتنه وکړي وسلو په باب. او زه وایم، زه پیشنهاد لرم جلات مات ډونالډ ترامپ ته چې زموږ وسه و تیری او ټنګونه، توپونه، زریدار ګاډي، رادار سیستمونه او حتی د کویانو برمې زموږ د ملک نه وړل شوي دي، زموږ د باګرامۍ او د فابریکې ټول خارج ته وړل شوي دي، زموږ د نساجۍ فابریکې ټول خارج ته وړل شوي دي، زموږ د جنګلک فابریکه ټول خارج ته وړل شوي ده. زه وایم چې هغه موږ ته باید یک مال کوي، نو دغه څه چې تاسو راکړي دي دا خو باید ونه غواړئ، موږ نور څه غواړو تاسو نه. او زه نه تنها د دې ورکولو طرفدار نه یم، او حتی وایم چې نه در کوم ډونالډ ترامپ ته احترامانه وایم چې نه در کوم، حتی نور وسلې در نه غواړم، نور ټنګونه در نه غواړم، حتی هغه د ترمیم وسایل در نه غواړم چې هغه وسلې ترمیم شي، ځکه موږ د ملي دفاع لپاره ضرورت لرو. او راغله کوم نظام چې هلته حاکم شوی دی او هغه خپله نه دی راغلی، او یو جوړ نظام نړیوالو ړنګ کړ او دا نظام یې جوړ کړ. او که چیرې دی د ملت سره په تفاهم د لویې جرګې له لارې صلح کړې وای او دا ټول مخالفین دعوت شوي وای، راغلي وای، هیڅ ډول ستونزه به نه وای.
بلخوا د افغانستان د بیا رغونې په چارو د امریکا ځانګړي مفتش ویلي طالبانو ته 40 میلیون ډالري کڅوړې اوس هم روانې دي او یادې ډلې ته پاتې شوي امریکایي وسلې هم بیرته د راګرځولو ارزښت نه لري. د سیګار په خوانی مشر جان صاحب کو په مادرید کې د هرات امنیتی کانفرنس ته وینا کې ویلي د طالبانو خوخیږي چې په امریکایي وسلو سره پریډ وکړي، خو حقیقت دا ده چې افغانستان کې له امریکا څخه نه ډېری وسلې پاتې دي او نه د راګرځولو ارزښت لري، بلکې په وینا یې شاید د دغو تجهیزاتو امریکا ته وړلو باندې دومره تاوان لاراشي چې په تولید یې لا دومره مصرف نه وي راغلی. سب کو چې له 2012 کال څخه تر 2023 او 2024 کال پورې د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا ځانګړی څارونکی وایي متحده ایالات په افغانستان کې هیڅ جنگي الوتکه یا سټینګر توغندی نه لري چې بیرته راوګرځول شي، او که داسې وکړي هم نو بیا راګرځول کېدونکې وسلې ټولې باید له منځه یوسي. د یادونه ده چې د امریکا دفاع وزارت افغانستان کې د پاتې وسلو او تجهیزاتو ارزښت 2 میلیارده ډالر ښیي، خو ټرمپ بیا په ګڼو بیانونو کې دا وسلې د 80 میلیارده ډالرو په ارزښت بللې دي.
نو زه فکر کوم چې د انتقال په خاطر باندې یا د اهمیت په خاطر باندې، د نظامی اهمیت په خاطر باندې د امریکا لپاره دومره اهمیت هم لري، او زه فکر کوم چې د دې انتقال شاید چې مصرف پی زیات راشي او کوم اهمیت یعنی خاص د امنیتی په لحاظ باندې د امریکا لپاره نه لري. البته دغه خفیفه سلاګانې چې په منطقه کې پاتې دي، دا خامخا د نورو افراطي ډلو، تورستي جنایي ډلو په لاس کې ولیدلې دي او یا به ولیږي. نو دا په خپل د افغانستان لپاره، د منطقې لپاره او د سیمې لپاره خطر دی، ځکه موږ تاسو ولیدل د شوروي اتحاد د قواو د وتلو نه وروسته ډېرې سلاګانې په منطقه کې خپرې شولې او کلشینکوف تر اوسه پورې شته دی او په جنایي یا افراطي ډلې د هغې ونه استفاده کوي. نو د دغه سلاګانو به هم تر ډېر وخته پورې افراطي او جنایي ډلې استفاده کوي. نو دا د افغانانو او د سیمې لپاره یو خطر دی. البته د امریکا نوې اداره صرف د یو فشار په اساس باندې دا یو خبره کوي او استعمالوي. نو زه فکر کوم چې د امریکې لپاره به دومره اهمیت ونه لري، او که چېرې امریکا غواړي چې په افغانستان کې د طالبانو په ضد باندې اقدام وکړي، نو ډېر امکانات نور په سیمه کې یا په خپله طالبانو په منځ کې لري او کولای شي چې د هغې نه استفاده وکړي.
د افغانستان لپاره که سړی ووایي چې د ټرمپ سیاست او پالیسي همدا ده چې وایي په مرګ یې ونیسه چې په درد راضي شي، نو د فشار په شکل باندې مختلف حربونه د کار اخلي، دا د ستراتیژي ده. اما متاسفانه چې دغه سي موضوعات چې امنیتي موضوعات لکه خپله د سر کې د داعش موضوع ده، بیا پسې د باګرام د اډې مسله ده، یا حتی د مسلحو مسایل دي، حتی د باندیانو د تبادلې مسله، دا ټول هغه مسایل دي چې تقریبا د ډایلاګ لپاره یا د حوار لپاره یو بهترین وسایل دي. یو داسې چې دی په څرګندونو نه کېږي، باید چې واکمن نظام د دین د سیاسي ډیپلوماسۍ په اساس باندې د حوار لپاره بهترین مواد تیار کړي او برنامه وړاندې کړي.
ویلې چې شهید مو خپلوان کې ډېر مخه کړی دی.
حضرت دې د دې ریایت کړتم کې یو حقوق ځان یې نیچی
او تیر دوو نیو کې د اتریش پیانا او د اسپانیا په مادرید کې د طالبانو ضد سیاستوالو دوه غونډې وشوې چې لدی منځه د مادرید په غونډه یو شمېر سیاستوالو سخت نیوکې کړې دي. د مادرید په غونډه کې چې دا ځل په کملي سرود ونه غږول شو، په اړه د دفاع وزارت په خواني سرپرست شاه محمود میخیل سکل د هرات په نوم امنیتي کانفرنس د محتوا ځای او اجنډا په لحاظ بدتر بلل، ځکه د په وینا چې له یوې خوا دغه کانفرنس خپل ماهیت بلل ورو ورو قومي کېږي، نژادي کېږي او حتی افراطي بڼه نیولې، او بل خوا د افغانستان د ولس د عام فرهنګ سره او په خاصه توګه د شاه محمود میخیل په وینا د هرات د فرهنګ سره هم سر نه خوري. چې سکل د هرات امنیتي کانفرنس اجنډا په قومي مسایلو څرخېده او ځینې معلوم الحاله کسانو د سیمې د امنیت په عوض د کرکټ مسله مطرح کړه، او د کانفرنس بڼه هم د ده په وینا چې تر ډېره یو کنسرت ته ورته وه.
اول خو مادرید د افغانستان نه ډېر لرې دی او د سیمې هېوادونو باندې دومره تاثیر نه لري. دویمه مسله دا وه چې هلته زیات قومي اجنډا باندې تمرکز و، د یو ګروپ د یوې ډلې د یو فکر کسان هلته سره راټول شوي وو. نو دا چې داسې کنفرنسونه چې په ملي اجنډا راټول نه شي، نو زه فکر کوم چې یوازې قومي سمتي یا ایدیالوژیکي اختلاف په اساس باندې چې هلته راټولیږي، نو داسې کنفرنسونه د افغانستان مشکل حل کولی نه شي، بلکې د افغانستان مشکل نور هم مشکل تر کوي.
خو دغه کنفرنس ته په وینا کې ګڼو افغان سیاستوالو د افغانستان د نجات په لارو چارو هم بحثونه کړي. په کوزه پښتونخوا کې د ان ډی ایم ګوند مشر محسن داوړ یاد کانفرنس ته ویلي، طالبان هیڅکله د پښتنو استازي نه دي، بلکې په وینا یې دغه پروژې د افغانستان او پښتونخوا پښتنو ته زیات زیانونه اړولي. د ویلی امنیت بخوانی رئیس رحمت الله نبیل ویلی، افغانستان دا محل د ترهګرو ځاله نه ده، بلکې دمګړی افغانستان کې د ترهګرو یا افراطیانو دولت حاکم شوی دی. یاد کانفرنس ته په وینا کې د ملي امنیت بخوانی سلاکار رنګین دات فرس پنتا د یوې ملي ولسی اجماع غوښتنه کړې او ټینګار کړی دی چې د افغانستان په سیاسي چاپیریال کې د سولې او مقاومت دواړو تعقیبول مهم دی، او د ازادۍ غورځنګونه باید چې اغېزناک شي، ځکه د ده په باور طالبان تر اوسه د سولې خبرو اترو په اړه هیڅ مثبت جواب نه وای. هغه ټکه چې د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور سره د سیاسي اجماع د جوړېدو تر حد موافقه خودلی خو یاد کانفرنس ته وینا کې لومړي ځل لپاره ویلي هغه کسان چې د افغانستان د ستونزې حل لارې یوازې جګړه کې ګوري او خلک جنگ ته هڅوي باید له خپلو اولادونو سره د جګړې لومړی کرښې ته لاړ شي.
په دې کې شک نشته چې د وروستي وختو کې ډېرې زیاتې غونډې رامنځته شوې، تقریبا داسې څلور غونډې دي. یو هغه غونډه چې په وینا کې وه پخواني جنګ سالاران او هغه سیاسي دوکانداران او د قومي ټیکاداران ټول اکثره پکې راټول شوي، یا هغه څیرې دي چې په سیمه ییزه دي او که په داخل د افغانستان کې دي او یا د باندې تللي دي، هغه ټول هغه دي چې د شرایطو د وخت او د حالات سازان سمای چې علاقل که چرته سیاسي معادله پیدا کیږي چې دوی لپاره پکې د واک او د قدرت د ویش ځای پیدا شي. اما دا ډېر لري خبرې دي، حالات چې دغه غونډه اصل کې د جمهوریت په وخت کې د یا دغه انسټیټیوټ جوړ شوی او مخه یو څو نن بل مخې دي او دا ټول هغه څه دي چې د دې تمویل او د ټول جهاتونو باندې تقریبا د صدا ده د علامه د استفهامات ډېر زیاته ده او دوی امتحانونه هم ورکړي دي. د هغه څیرې دي چې هیڅ امکان نه لري چې خلکو ته قابل د قبول شي، که دا په داخل د افغانستان کې وي، که د واکمن نظام سره دي او که د افغانانو سره دي او حتی که د بهرنیانو سره هم. دا هغه څیرې وي چې د افغانستان کې د بهرنیانو ټولو د ستراتیژیو ملان تیر مات کړی دی.
په بیرون کې د افغان سیاستوالو ترمنځ غونډې نهایت زیات مهمې دي. دغه غونډې کولای سي یوې ډېر اساسي ستونزې ده چې هغه د سیاسینو ترمنځ اختلاف او همدارنګه د یو ملي روایت نشتوالی دی. کیدای سي د مذاکراتو بحثونو په نتیجه کې دوی وتوانیږي چې یو ملي ادرس چې په ملي روایت باندې ولاړ وي رامنځته کړي. د ملي روایت لپاره د یو داسې سیاسي حزب اړتیا نهایت زیاته ده چې هغه په واضح فکري خط باندې ولاړ وي. یعنی داسې یو سیاسي حزب نه وي چې هغه د بهرنیو د اجنډاو لپاره کار کوي او د افغانستان لپاره کوم څه ونه لري. ځکه زموږ په دغه تیرو کلونو کې لویه نقصه په افغانستان کې هغه فرد محوره نظامونه دي. تر څو چې نظامونه ولس محوره نشي، د افغانستان اوسنۍ کشالې ته د حل لار نشي موندلی. او دا هغه وخت ولس محوره کېدلی سي چې دوی یو مشخص واحد سیاسي فکري خط باندې ملي احزاب رامنځته کړي.
اوس هم د ټولنیزو شبکو له پاڼو د تیرې اونۍ لنډ خبرونه او بحثونه. افغانستان کې د بېوزلۍ اړوند راپورونو په دوام یونیسف تیرې اونۍ اعلان کړ چې تیر کال 23 میلیونه افغان وګړي مرستو ته اړ وو او له دې منځه دوی یوازې 19 میلیونه افغانانو سره مرسته وکړی شو. وایي دوی چې ورسره مرسته کړې ده په دې کې 350 ماشومان، او دا مرسته هم د روغتیا پوهنې، ماشومانو ساتنې، ټولنیزې ساتنې او د ټولنو د بوختیا او د پروګرامونو له لارې په حیاتي برخو کې له افغانانو سره شوې. په داسې حال کې چې د 2.5 میلیونه ماشومانو په ګډون 3.5 میلیونه وګړو د اقلیمي ټکانونو، کډوالۍ نه د راستنېدو او اقتصادي سقوط له امله بشري لاسنیوي ته اړتیا لرله. دغه سازمان د نوي کال لپاره 1.4 میلیارد ډالر بودیجه غوښتې ده. په داسې حال کې چې دمګړۍ په افغانستان کې له یوې خوا د افغانانو بشري اړتیاوې د تیر کال په څیر په خپل ځای پاتې دي، او د بلې خوا دغه هیواد سره د نړیوالې ټولنې په مرستو کې د پام وړ کمواله راغلی دی. بله خوا خبر دا ده چې د روغتیا سازمان تر څار لاندې د روغتیا کلستر په نوم یوې موسسې ویلي د امریکایي مرستو بندېدو دا مهال افغانستان کې 2.4 میلیونه خلک مستقیمن اغېزمن کړي دي، او له امله یو 10 ولایتونو کې د 320 روغتیایي مرکزونو خدمات اغېزمن شوي. د یادی موسسی د راپورونو مخې دغه روغتیایي مرکزونو ته د لاس غیر حکومتي امریکایي ادارو خدمات برابرول، مګر اوس یې د خدمتونو بندښت مرستندوی چارې زیانمن کړي. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د امریکا د خارجه وزارت اړوند یو سی ډي موسسې په اړه راپورونه ورکول شول چې ټوله نړۍ کې غیر له کلیدي او مدیریتي کارمندانو ټول همکاران رخصت کړي دي، او په امریکا کې هم د یادې ادارې 1400 کارمندان کورونو ته استول شوي. ایلن ماسک باور لري چې یو سی ډي موسسه ګټه نه کوي او د امریکا پیسې خوري وري کړي دي او باید چې دا اداره نور منحل شي. خو باور دا دی چې یاد اقدام په ټوله نړۍ کې امریکایي مرستونه خړوبېدونکي مرستندوی کارونه زیانمن کړي دي. او تیرونه په ټولنیزو شبکو له اوږدې مودې وروسته د ګلبدین حکمتیار څرګندونو نوي بحثونه جوړ کړي وو چې په هیواد کې دیکتاتوري ته ورته وضعیت باندې نیوکه کړي. د ښاغلي حکمتیار په خبره دا مهال ګڼ لوري ګوته په ماشه ناست دي او هر ورځ د هیواد له ولایتونو نه د بریدونو خبرونه راځي او خلک هیواد ته د راګرځېدو په ځای لا زیات په تیښته دي. ګلبدین حکمتیار د طالبانو حکومتوالۍ ته په اشاره ویلي، د نظام په څرنګوالي کې باید ملت شریک وي یو اړخیزه پرېکړه د اسلام له نظره د منلو نه ده، بلکې په وینا یې چې په اسلام کې مشخص شوې ده چې د یو امیر صلاحیتونه به څه وي او د خلکو پر وړاندې څه مسؤلیتونه لري او د غراض له کومې لارې کولی شي د مسلمانانو زحمت په لاس کې واخلي. که څه هم نوموړي په مشخص ډول د کوم کس نوم نه دی اخیستی، خو په خبرو کې تر ډېره اشاره د طالبانو مشر هیبت الله اخندزاده ته وه چې نه تر اوسه د خلکو ترمنځ لیدل شوی او نه هم د خلکو لخوا ټاکل شوی دی. حکمتیار د نیوکې په داسې حال کې کوي چې د طالبانو په نظام کې د هغه سرسخت دښمن او د عدلي وزیر عبدالحکیم شرعي استعفا کړې او دوبۍ ته تللی. خو عباس ستانکزی هم چې د حکمتیار په څېر د طالبانو په مشر نیوکې کړې وي، د نیول کېدو له ویرې هیواد پرېښی دی. او تیرونه په ټولنیزو رسنیو طالب فعالانو بیا امریکایانو ته د زور خودلو په اراده د هغو نظامي مارشونو ویډیوګانې خپرې کړي دي چې طالبانو امریکایي ورپاتې تجهیزات پکې نندارې ته وړاندې کړي. په دې اړه د طالبانو د لوی درستیز د مینوالو په نوم یو اکاونټ لیکلي که امریکا او ټرمپ زور لري نو دا وسلې د ترېنه واخلي، مګر اسانه به ځکه نه وي چې په وینا یې چې دغو وسلو پسې زرګونه کسانو ژوند بایللی دی. طالبي اکاونټونو له خپلو پلویانو غوښتنه کوله چې دغه ډول ویډیوګانې تکثیر کړي تر څو ټرمپ ته نور هم غوسه وشي. خو پر ضد فعالانو بیا ځوابونه ورکړي چې امریکا لږه موده مخکې له ازبکستان نه د افغان ځواکونو و بلیک هاک امریکایي هیلیکوپټرې واشنګټن ته ولیږدولې چې طالبانو پرې مازې خواشیني او اندېښنه وښودله او نورې هیڅ مخنیوی ونه کړای شو. دوی ویلي که امریکا په طالبانو رښتیا ډالري کڅوړې هم بندې کړي او د وسلو د وړلو تکل ورپسې وکړي نو طالبان به ورته ګوري او د ټرمپ اداره به ترې خپله پرېکړه عملي کړي. او سم د تیریونه جالبی خبری د ټکنالوژي او ساينس برخه کې د رقابتونو په دوام د امریکایانو داسې موټر جوړ او بریالي ازموینه هم پرې وکړه چې د ټرافیکي ګڼګونې پر مهال الوت کولې شي او ډرایور یې د سړک یا ګڼګونې څخه غاړې ته بیرته پر ځمکه راکوزولې شي. دا موټر د نورو الوتونکو موټرو په څیر په وزر لرلو یا کواډ کوپټرو نه دی برخمن، بلکې په برق چلیږي، په ځمکه 360 کیلومتر پر ساعت او په هوا کې 180 کیلومتر پر ساعت الوت کولې شي. د الف ایرونټکس زیرو په نوم د دغه موټر لومړنی موډل $300,000 قیمت لري او سر له وسی 3300 کسانو مخکې مخکې فرمایش ورکړی دی. خو د سږ کال تر اخره عام تولید شروع کیدونکی دی چې بیه به هم $15,000 ته راښکته شي. دا به د نړۍ لومړنی الوتونکی موټر وي، که څه هم دې نه مخکې چین یو الوتونکی موټر جوړ کړی و، مګر خپل هغه موټر نه الوته، بلکې په موټر کې دننه بله وسیله یا کواډ کوپټر و چې د موټر سولی یې له یوه ځای نه بل ځای ته په هوا کې وړله. او په کرپټو کرنسی یا د ډیجیټل پیسو آنلاین کاروبار کې چې اوس ګڼ افغانانو پکې بوختي، باید احتیاط وکړي، ځکه تازه هیکرانو د بایبټ کرپټو کرنسی سترې نړیوالې صرافۍ نه $1,000,000,000 غلا کړي دي. دا د کرپټو کرنسی په تاریخ کې لومړنۍ لوی غلا ده چې په اړه بایبټ ایکسچینج له سایبري امنیت اړوند ادارو نه مرسته هم غوښتې ده او د غلا شویو پیسو ورګرځونکو ته $1,500,000,000 نه 10% انعام هم اعلان کړی دی تر څو ترې هیکرانو لخوا غلا شوي پیسې بیرته ورته راوګرځي. خو د دې ایکسچینج له 80 میلیونه کارونکو نه یې سمدستي 350,000 کسانو د لارې بیلولو پرېکړه کړې ده. بایبټ چې دوبۍ کې فعالیت کوي وایي د اتریوم په نوم یو هیکر ترې په یوه ډیجیټل بکس باندې برید کړی او تر کنټرول لاندې راوستې، خو پیسې یې ترې معلوم ادرس ته انتقال کړي دي. بایبټ کمپنۍ خپلو کارونکو ته د خپلو سیستمونو د امنیت ډاډ ورکړی او ټینګار یې هم کړی دی چې که دا یو نیم میلیارد ډالر بیرته راونه ګرځولی شي، بیا به هم هغو کسانو ته تاوان ورکړي چې پیسې یې غلا شوي. د نړۍ په کچه دوی مستر بایبټ ایکسچینج کمپنۍ سره دا مهال د کارونکو 40 میلیارد ډالر پراته دي او 80 میلیونه وګړي دا د آنلاین ډیجیټل کرنسۍ پلیټ فارم کاري. په همدې سره د نن اومه ورځ منان غواړم. هره اونۍ د ازادۍ له پاڼو او څپو له سعید شینواري سره خپل اومه ورځ د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره مه هېروئ.
ترشنه اسمان لاندی پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماخام لوو تر څو بجو له ازادي راډیو واوري.